السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. یک شنبه ده د خبرګولیا جوزانه همه د می ډیر شمه په دې خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی،
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. پرون د پښتو ورځ ولمانځل شوه،
خو د وخت په تېرېدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
پروان کې د البیروني پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې عکس العملونه خپرولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
دو اونیز پروګرامونه هم خپرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګ وایي چې دغو پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼې کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میګاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼې کې راغلي چې ښاغلي غنی د پانګونې د اسانتیا څنګ ته لارښوونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغو چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
2301 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هېواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې تشخیص شوي، چې د دې جملې څخه 645 مثبتې، چې د دې سره د مثبت شمېر په هېواد کې 2018 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1028 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 6 کسانو په ژوند لاس ورکړی.
شغلی الیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاد کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبت پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیت قوماندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام 6:30 بجې د تاګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس ټاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. د جرمني په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 18 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا دا خبرې تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې یې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلي محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسې طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اورېدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلپ وتلی دی، وایس کلپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. دا بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبري پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بلې شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او څوک کې نشته او نه چا داسې بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریز پیغامونه له دې وړاندې خپاره شوي، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسېدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي هڅې زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت صلاحکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون یوه کنفرانس ته کړي. نور په یوه راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی. طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد یاسراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان کې د البیرونی پانتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی 14 په پراخه کچه غندل سوي ده. د پیښه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي او 300 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وژنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی 14 وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین 14 هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې د 14 کې لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول او 11 نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر 14 یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت یې هم څوک نه اخلي څه کېدای شي. د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپپې نه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو او علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حمله په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې د دغو هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکرو د شخړو ختمېدو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم پرون په یوه اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوې حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیاره راتلونکې ته ستون نه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یوه اعلامیه کې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پښتون د پرون د پښتو ژبې ورځ او په افغانستان کې ولمنځل سو. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 نه د کال د مې پر 29 په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمنځل سو چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی و. دا ورځ تر هغه وروسته ولمنځل کیږي چې په کابل کې د 2012 میلادي کال د جولای پر 10 د یو کانفرنس پر مهال د لیکوالانو او نورو مخورو د سلا مشورو په نتیجه کې د مې 29 یعنی د غبرګولي اتمه د پښتو ورځ وټاکل سوه، ځکه د هغوی په وینا په دې ورځ کومه بله ځانګړې ملي، اسلامي یا نړیواله ورځ نه وه. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول هماغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې و هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په لغمان ولایت کې روانو جګړو خلک اندیشمن کړي او ګڼ کسان مجبور کړي چې له خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي.
په داسې حال کې چې لتیری ونی راځي د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روانې دي. ځایي اوسیدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک لدی ویری چې جګړې لیاوې ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي ل خپل مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جنگ لخکېلو خوا وغواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگستانو په ټولو ولسوالۍ کې لنګارو نشنګ ټولو ساحو کې یو خو مرزیو ساحه کې د متلام خار ته نږدې یو مرکزي مابات شاوخوا کلو کې هم پیلن د فار هم جنگستان دی. یعنی خلاص شوی نه ده. زموږ غوښتنه دا ده د هغه وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. ماشومان سفر پپی کی گیر دی جنگونو دی پیا ودا سی زای کی او کی چاغل تا غری وا غل تا کورون همي ملکی تلفات نه یو کو جنگ ته ضرورت نور نستا.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا 2 راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ ولینګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان د مرکزه په عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د لیشنګ ولینګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیې ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له هم اړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
موږ عملیات تفصیلاً پا لشنگ و ولنگار ولسوالی دوار لور تا ادامه لاری و گرن شمیر سیمی تسبیه و تلاشی شوی تقریباً یو سلو سلویه کسا ده دخمن وجل شوی او شپگا یا کسا تبیان می البته دومنگ عملیات بامدی خاطر پا کندی سر روان دیزه کامیتی زواکون به احجاز سر کار اخلی ترسو ملکی وگلو تا تلفات وانوری
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او دا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3,500 کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې 400 کورنیو ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیز پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یوې الوتکوونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی ښیي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولیشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی، په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. د دا هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شکېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هلیکوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کښېنستلی و تر اوسه پر دې سرې سیارې څو الوتنې کړي، خو په وروستي الوت کې ورته ستونزه پېښه سوه. نور لیسمت څاروانه.
پر مریخ د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لندر په 5 مترۍ کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوخ نومیږي د مې په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی وه چې د هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او همالته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پر مخ لاړل، خو له الوتو 4-5 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پېښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرېد. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم وانخیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتره ده چې انسان یې مریخ ته لیږي، 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسیدلی و. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یې څه کمې دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 645 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 0 وې. د افغانستان او سنگاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 6 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ 6 امنیتي سرتیري وژلې دي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي یې د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ او د جرمني په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي چې په وړیا یې خلکو ته د کووینونس ناروغۍ معاینات کول.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټولو معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس استولې دی وای دا مړ دی. نو زه ژوندی یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړو مقامات پورې ورسېږي. وسلام.
مغول خپلواکیم د هرات د مسلق کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
دغه په شخیر بندیان لپاره د چرګان د رار اسکل کسمه سره درګه خلاص کی بس پټمنو یې پیرا کړو. نږدې څه څه لپاره د چرګان صاحب دا سره کوم کار دا او می مکان ته ورسو. السلام علیکم ورته دا ته السلام علیکم وړاندې کوم.
مورونو زلمه تن ورده ګولان څه خبرې کوند ما نن چې دا حق مال ده. ورته په میدان کې وایي چې ډېر مشکل ده، راځري نه څلو نه څو غنډې ده. په ولا سره جنګ الله دی ولا خو میدان ورده ګولاته د خور ته مونږ ده. دا ولې نه مني؟ دا مشکل نه ان کېږي. اړي ولا نه مایې ګو پیسې غنډولې نور ماشونه ته غنډولې تذکرې په چاته نه ورکی ډېرې په مشکل اخته کېږي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وا باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وی او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولید به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي. دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینګ تانګ یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسي جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لار هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نسته کوي، هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه عوامل وي، خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي همدی ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی، وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري یو هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد دي، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم دا چې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق دقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا د هغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې یو ګډې ژبې ته او تفاهم ته نه وي رسېدلي، د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تر اوسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي، په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد الخطیب یو مثال ورکم، مثلا که چیرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولې، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه، په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره آمادګي نیولې وه. که موږ تینک ټانک درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای، یعنې موږ کولی شو د یو تینک ټانک په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولی شي چې موږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او مونږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې مونږ تمرکز وکړو، په دې باندې مونږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته مونږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته مونږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې مونږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به مونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا مونږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به مونږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې فکرخونه په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدي صاحب، که لومړی د فکرخونو په اړه معلومات راکړئ چې څه دي او په کومو برخو کې کار کوي.
تنگ تانکونه یا فکری خونه لویا تولیدی به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقه کاری تولید لل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2001 کال راهیسه په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغه سي په داخل د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګتانکونو پر کړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو، ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښه والی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، په ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده،
او دوی یو افغانی لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه را پیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویل څخه په همدې کې دی. تر ټولو نه مهمه فکري خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو تر منځ د یو پل رول ادا کوي. د فکري خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکري خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامداره دی، تر څو پورې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده، او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی نارامه کړي. دواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده، او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ لپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو ته متوجه شوي یاست. له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغه یو څه شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري، او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب ترهګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر کنجر شوي دي، څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتدي. په دغه وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی څه شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دشمنان د تاریخ د نامه لاندې مستند ثابتېږي او د افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس ستاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامېږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو واړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګیری په دې وروستیو کې چې شوې دي، در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان دی، ولې نشي کولای چې دغو تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولت ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بللی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پېښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال وندې ما ته بې وژنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګې پرون نه شي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده شي. ارقام یې وړاندې کړل، هغه پروژې یې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت دی.
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه بیلګه یې زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو، ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت ویاندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی. دغه دی ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویاندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي تروریستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولې وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنډې مره د افغانستان امنیتي دفاعي قوه او هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستی. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې سهلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ، په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو کې رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی. که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دی، یا آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې وړې، دا ناغېړې په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې وو.
یو بل مسؤلیت دلته راجع کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله. یو کداغه د چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استي په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي دي
افغانستان نظام د افغانستان خلق دیتنه پر شهادت کوتو افغان دي آماده نه دي چې بیا د طالب تور دوره بیرته راوګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هر ورځ د افغانستان د خلکو شهیدان دي بیرته دلته راشي او بیا د خپل زړه په اصطلاح عبارت جوړ کړي د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیاګرې لیدل کېږي د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي دا هم بې ساری دی د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی دا نظام ځواکمن دی او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي کوم پلو پلچک والوتی کوم تعمیر ونړی ښوونځي اوس وځي ښوونکی ووژنې روغتون ونړی د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې سبیل ګیا ارغنده او دی کله دغه ورو پاتې تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري پاتې تاسو په شلو کلونو کې ویلې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وشي نی ګیله ورارې ما څه بل کوم پیسې درکړي دا بل کوم کار طالب کړی دی تاسو هم دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب بوجم راوړي ولت حکومت ته پناه راوړي نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشت بل هیڅ نه پیغام لري نو کومه برنامه لري
نو پالځه زما ورسته پښتنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندي شي او اوږي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي ته ځي کې خپل کار ته ځي ل رواني اړخ تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات په ټوله سیمه کې بې ساري دي هیڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري په طالب واشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه باسي هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لاګونو پر مهال کله اورښتونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټول څه دي کې دي په مجموع کې طالب دې لدی چې واشي او د وژنې خبرونه ورکې بلې هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هر ورځ له بښون کې یا به ښوونځي پرانستل کېږي یا به روغتون پرانستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور من کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال لته سړي رمننه
لته شمنل
تپن روش رنگ شنگ ستاد پن روش رنگ شنگ ستاد پن روش رنگ ہر سہارا بسلی پزڑ کی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمینی ولولے را پروی او ستاد پن روش رنگ شنگ ستاد پن روش رنگ ہر سہارا بسلی پزڑ کی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمینی ولولے را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ